ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجی دي تاسو موږ کال ازادي راډیو نوري په مکی د سات تازه خبرونه ته د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2025 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس په نتاړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2025 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي. IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لاره په مهاجرت لاس پوري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو تشدد او بیوزلۍ له کبله بیلابیل هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان خار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نا وخت پر خپل ایکسپانې په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان خار د لومړی حوضې پر قرارګاه د بریټ پر محل د طالبانو د سواکونو سرګروپ مولا انور وجلې او درې نور سرتیر یې ټپین کړي دي. ل دې مخکې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د تعلقان خار په سرای سنگ سیمه کې پرون مخام یو درنه 14 شوې ده. دا ترکیه په لویدیز موکلاسی مکه نن څلور کسان هغه مهال مړ شوی دی چې یو امبولانس هلیکوپټر دی وروختون له ودانې سره ولګید. د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلاله روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د دې سیمې د والی په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور څخه ولګید. دا موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هليكوپټر لومړی د روختون له څلورم پور سره ولګید او بیا پر ځمکه را پریوت. پر روختون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی وخته. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوې دي. د امریکا په اوسنۍ کې به ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سر سمندرګي د پاسه په تیر وطنه کې په ټاسو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوی وشتل شوی ده. د اسوسییټډ پریس اجانس راپور له مخې د پیښه هغه وخت وشو چې د امریکا پوز د یمن د حوثي یاغیانو د پنکه کولو لپاره هوایی بریدونه تر سره کول. خو د امریکا د پوز مرکزی قومندان سنت کیم ندی ویلي چې دغه پیښه په محل دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران پیشوای دی څه ډول ماموریت مختوړل. هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لړ کې شاوخوا 3300 کسان نیولې دي. په دې لړ کې نن هم 3400 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړی وزیر هیمانتا بیسوا سرما شرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولې ټولنیزې پدیدې د پای ته رسولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 260 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2026 کال د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هوا روسیه نن پر اوکراین د څه باندې سلو بی پیلوټ الوتکو برید وکړ. خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرګ ژوبله نه لري. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د 103 بی پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون، میکولایف، چرنی، هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژتومیر او پلازمینې کیف سیمې په نښه کړي. خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 درونونو وشتل شوې دي. د بیان لمخې په دې بریدونو کې د دفترونو او د استوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی. خو د مرګ شوب لپاره یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورو چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د څلورمې ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان غبرګونونه لري.
چې خبرو خلقو چه د موساتو خصوصا د انټرنیشنل یا د نړیوال موساتو
او د زده کړو او تحصیل پاتې شوي یو شمېر نجونې او زده کړیالانې وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کاله وشول او په درې کلونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلی وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله وروسته.
او د دې ترڅنګ به دا هم واورئ په ژمي کې په افغانستان کې خلک خپو اړ شوي دي د سون توکو د لاستنیولو د لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوړې ټول خرڅ کړو، چې ومې کتل هغه سامان قیمته واخله چې بیا خرڅوي، هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجره کې نور راپورونه هم شته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمونګه خبری ټولګه ته بیا هم خرغلې د خبری ټولګه زفرشتہ سحاک د اوقاف پیکار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینه مجلس ته څلورمې ورځ لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. لدې مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل لتیر څلور ورځې راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنۍ موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. دغه سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوی چې یادې د موسسې مطلق بندي او یا هم د کورنۍ موسسو لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت تر سره کړي. په کندهار کې حکومتي سرچینې هم د مجلس تاییدوي خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلور ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نمونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنۍ موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دې د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه دې یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته دې دفترونه ولري او نور ولایتونو کې دې فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو په وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې داوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار ترڅنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې اداو په اړه د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ورته اداوی رد کړي دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو کارکوونکی د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزي دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنیو موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د
تازه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د لندې په 9 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1,40 داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د 1 مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډیری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا یو میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ان ای سی ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې یو میاشت وړاندې د اکثرو سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي وو چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2021 کورنۍ مؤسسې ثبتي، چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 216 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وی دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د خوانځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم شمندي. ریاست الوزرا د مولوی عبدالكبير لقوله په یوه اعلامیه کې ادا کړی چې د دوی حکومت په سیاسي او علمی برخو کې د پام وړ لاسترونې لري، خو له زده کړو تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وی د نجونو په وړاندې په تیرو 3 کلونو کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولای دی. نور حال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نجونو په وړاندې د خوانځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د خوانځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یوه اعلامیه کې د مولوی عبدالكبير لقوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو د هغه څرګندونې د خوانځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې که دوی پرښتینې مناشمن وای نو یوه لاره به یې رابستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه، یاد واضح دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې، چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د دې پونځي د سلورم کال محصل سپوږمۍ وای د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټور ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابر شي.
طبعاً د یو هیواد په کچه د ښوونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي، نو فکر نه کوم د دې ښوونځي او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله د دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د چا تړلې ده په دې باندې عمل کې او خوځي خلاص دا د ملت غوښتنه ده او ملت په دې باندې خفه ده او د دې نه باید نور په دې جهت کې عملاً اقدام وشي، نه ځکه چې اواز خبره وشي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو په روسي کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څومره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت لمخې تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې نو یو وکمنو د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوې دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د وکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نور حال احمد تکل نور.
د سوریه نوی واکمنو مرهف ابو قصره چې د حیات تحریر شام ډلې مخکخو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمارلای دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو لړلې وو. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمه پیړۍ واکمنی او پرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاتسون پر محل د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده پرون د وسلوالو ډلو لاستازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړې، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کېږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریه صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د حیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلي دي چې دای به دراتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سناد راپور لمخه پرون لدې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او خارونه یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استادو سره لیدنې کتنې درلودي ویلي دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره حیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وسله کورنۍ د سون توکو د غښتول لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدې سپوږمې راپور ته وښی
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې. یو شمیر بی وزله کورنۍ وایي دوی د سنتو کو د خستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکو او د یوې لسکسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای سګ ژمی خپل خونه تودې کړي، اړ شوي چې یخنۍ نه د خپل وړول مسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کولوري دوه انګند مې وای انګورګان مې واده شوی هغه تم سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل خپل مې کور کړو هغه مې خرڅ کو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چو بیا خرسے آگان تا تا نا گٹا کئی اور نا تا خیر رسائی باز ما دا کور سامان پا دو ساو پا دری ساو پا بانے دا کمپا لیوی دا کور سامان مثال دا دا کور دیگو ناو آو بکسو ناو آو دا کور بساری با دو ساو آغس میو پا دو زر آو دری زر پا منا آو ور مکلو پا دو ساو سلو بانے میں ور کرنے چیش کار نشنو چیش ہو کاؤ پی خبر تا سو وارے میں آسا ہو کر چیز لاش ما خود تخت لارا میں نشا کم پلا و تخت ما نشا شنی دا داکتر نزخ پر زان تر خورگ دوا واخر ملګه دوا اخر ماده خبر کوټه ز خپل زندگی اخ
دی میدان وردګو دی مرکز میدان خار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندښنه لري
زمي پر سیدو سره موږ مشکلات نور هم ډېر سوي دي اقتصادي مشکل هم به ډېر سوي ده نو کور کې مې خپل نه درلو د لاغه مې خرڅ کړل یو څه روپۍ را سره وي په مې دوه بوجې زوال وخیستل اقتصادی مشکل هم ډیر ده پروس کله مو مم بس سخت زمای تیر کې
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره ده محل په کابل کې یو خروار بلوت لرګي تر دیار لسو زرو افغانۍ پورې یو خروار د ډبرو سکاره تر وزرو زرو افغانۍ او یو کیلو بلن گاز تر شپېته افغانۍ پورې پلورل کیږي هم محل یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مرد ما وضعیت اقتصادیش خراب است قالین کاوچ فرنیچر
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غلی کاوچونه فرنیچر یخچال ټلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی کار نشته خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداري ورکړی چې سږکال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی لازدي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي
هغه نارینه او میرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي له ښه صحت برخمن دي ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تک او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالویش برخه وي نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تک یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو لګښتونو پرته ترسره کیدی شي په افغانستان کې یو شمیر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تک کوي چې له کبله د دوی روغتي وضعیت ښه دی د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندي زوړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي و سه پلی تک په خپل ورځنی محل ویش کې شامل کړی دی هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم وهل دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي قدم وهل د پریشانی د لری کولو د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کال عمر لري وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیره مرسته کوي ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوی دي
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته ویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب کیږي او کولای شي خوب وکړي که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به مسم نه وي د ژمي په دې اوګدو شپو کې به څو ځلې راويخيږي خپله چې لاس بجې وې د شم په سهار مانځه ته راويخيږم
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سید شفیع سعادت وې قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ور تمامې دی شي
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته هدف
پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکی ځوانانو هغوی چمرونه زیات دی ګټه رسوي. څړنې خي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د خاغلی سعادت خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلیتګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم وهي. د ډاکټرانو په خبره پلیتګ یا پیاده ګرځیدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پچیدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښه اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځیدل یو له هغو فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان دا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځیدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کیدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچيري په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د شپې ورځې په کڼیو کې د ګړې د جوړولو وخت دی. د کڼیو یو شمیر مالکان وایي له بیلابیلو سیمو خلک دغه ولسوالۍ ته ورځي او فرمایشي ګړې پرې جوړوي. د ګړې او خوږو یو شمیر شوقیان بیا وایي دوی لری لری ځایونو د فرمایشي او وچې میوې درلودونکو ګړې جوړولو لپاره کامه ته راغلي دي. په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی.
ګړه خو اوس هم خوندور خواږ دي، خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي. امیر حمزه شینواری وای: حمزه د خوږ شنابه در تاسو صفت کوما ګړه چې له هرې ډډې وڅ کې خوګوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځي د ګړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کلی وی خو د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګړی بازار ګرم شي. غن خلق د غلطزی او د خپل کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي. د غاڼی یو شمیر مالکان وای کڅوم د اقتصادي ستونزو لامل سکهال د تازه ګړی پلور کم او د تیرو کلونو غوند نه دي، خو بیا هم ورس چلیږي. دیوی گانے مسول روحلا آزادی راڈیو تو ویل:
شکر دے بس خلق راضی، ملمانم راضی، نورو سیمونا کابل نا دنورو ولایتونو نم راضی، الحمدللہ بس کار کرے او بزم خو سپئی سره ګوڑا دا پاکا ګوڑا دا خلق خپل ګوری ملاوت پکې نشته دے، بس شکر دے الله ناراضی و بس خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي. مزوران پکې چا پیر دیار غانے کې لس پینځلس مزوران کار کوي تر شلو پوری، ټیکټری پکې چا پیر دی اندغسی نډیرو مسلمانانو پکې منسره کار روان دي.
د روحلا په خبره دوی سره سکه کال د یو من تازه ګړی بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ ودا، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه و. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته ترویا غاڼي موجود وي چې په هر یو کې لک تر لګه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکهال په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات او خی تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو لشربتونو د ګړې د جوړولو غاڼي چالانی وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې له 500 نیولې تر اویا منه ګړه تولیدیږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کې خودل کیږي. شمس الرحمن چې له کندهار ننګرهار او بیا کانې تتللې وایي هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او د غلطه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي. هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارماغ، پستا او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځایم دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړي ښه صفا او پاکه. موږ خپل دلته چارماغز او بادام شان ورته راوړو. دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلي، ازادي راډیو ته وویل:
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چو هو بیره شو غاڼې ته. د کامې ډېره خسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوت پکې نشته ده. بس سیوی او چې ومن دوه منم ساده وی وړلا یو منم چغزه والا وکړلا او میلاوت پګنیشته په دی وجه باندې راځو. نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډیر خسي زندې خره چکر زیری خره ملمنو زیری.
د کامی ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د ژمی پراتک سره ډیره کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمیر سوداګر وای د کامی ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي.
وړاندې په څو شیبو کې به د زهرو کاروان او نیز خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس پنې تاړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې تاړتیا لري، چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي. IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل حق افغانانو سره په مرستو کې وي، چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لالارې په مهاجرت لاس پوری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو، تشدد او بېوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان کار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نا وخته پر خپل اکسپانې په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان کار د لومړی حوزې پر قرارګاه د بریک پر محل د طالبانو د سواکونو سرګروپ مولا انور وجلی او درې نور سرتیر یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تعلقان کار په سرای سنگ سیمه کې پرون مخام یو درنه 14 شوې ده. د ترکیه په لویدیز مغلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړ شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر د ترکیه د روغتیا وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو، د موکلاله روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د دې سیمې د والی په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پورت څخه ولګید. دا موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور سره ولګید او بیا پر ځمکه را پریوت. پر روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا په اوسنۍ یک چمبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه کې په ټاسو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوی وشتل شوی ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور لمخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د په نښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول، خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دی ویلي چې دغه پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران پیښوای دی څه ډول ماموریت مخته وړل. هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لکه شاوخوا 4300 کسان نیولې دي. په دې لړ کې نن هم 4400 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړي وزیر هیمانتا بیسوا شرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولي ټولنیزې پدیدې د پای تر سولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 200 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له دوه زرم کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې حالت کې تر 2026 کال د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هغه روسیه نن پر اوکراین د څه باندې 100 بې پیلوټ الوتکو برید وکړ، خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرکز جوړ نه لري. د اوکران هوایي ځواکونه نه په یو بیان کې ویل چې د روسیې د 103 بې پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون میکولایف چرنی
هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژیتومیر او پلازمین کیف سیمې پنکه کړي، خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 ډرونونو وشتل شوي دي. د بیان له مخې په دې بریدونو کې د دفترونو او د استوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی، خو د مرګ شوب لپاره یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه تر بولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به وایي چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالی سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشه یي ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنې جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي چیرونکو سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا میډیسن.
په حقیقت کې دوه ډول مادې ته کیپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تر نو راغه په نوم یو معتاد وایي چې له ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
خو زه دې کور ته راړم د مور ما جوړې ستا خاطره سي بل لګم بدل شوې ده. د مور ما باندې خزه منځ کې وارونه وکړل خپل خزه د زو تر مور ما دې خزه مخ کې تازه وباله ولې مور.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
هغه ستا خواخه ده سوال کوي که ارزه کوي زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مده والا خدای مې دې در څخه خلاص کړي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیایي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملي کولو لاري د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNODP چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالی عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
په افغانستان کې د نشئی موادو تولید د شپږ لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عاید سرچینه وه. که څه هم د دې عاید لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډیر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره د وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشئی موادو لیږل کم کړل، خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړي.
و اسمه د ملګری ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالی او تخنیکی مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازی سټیفن روډریکس وایي د دې مالی امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
مونږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، مونږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړی چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نسته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشئی موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشئی ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې وګدام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولې ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشئی ګولې دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. هیئت تحریر شام ډلې او جنگیالۍ د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشئی موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوه ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنی جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودي او ګولې ځنی جوړولې.
د ترکی، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه د هیوادونو ته د کپټاګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشئی موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټاګان ګولیو درې واړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشئی مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټاګان څه ډول نشئی مواد دي، په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټاګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عموم کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې یوه کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یوه قیمتي مخدره ماده ده او په ډېره غټه کچه د دې غیر قانوني تجارت په تیرو وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روان و.
کپټاګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1968 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال عمل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالف ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, a medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله ماده ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي په خپل ترکیب کې امفتامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس لامفتامین او کافین څخه د کپټاګون ګولۍ جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګون دي چې لامفتامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګون ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګون ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سره پرونه خبره شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکوري دو سره په دې هواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چا تر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking to.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې په لابل قاچاق کوونکو ډلو لا اسد او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وې. د اسد رژیم کارخانو ته د کپټاګون ګولۍ جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد د کورنۍ په واک کې وي. ځنګړی لوپاړی د اسد ورور ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر و. د ځنګړی قاچاق کوونکو درلودل چې دا ګولۍ به د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولی، لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولۍ په ایران او عراق کې هم استعمال دي، خو منځني ختیځ ته له دې عمله ډېرې قاچاق کېدې چې هلته یې بیه لوړه وه او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه وو. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړول لپاره د وسګوندې زمينه نو مساعده په عراق او لبنان کې جوړې دي او په عراق کې ایران په لاړو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې، دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واکې و، د دې ګولیو ډیر قاچاق یې کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan مو پورستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروینو او هیخې د قاچاق مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه وه؟ Was Syria part of the new route?
ایران هاز لانګ بین ا کانډوئټ اس ویل اس ا ډیسټینیشن فور هیروئن.
ایران لکه خاطره ده غو هیروئینو او هغه مسیر و چې په افغانستان کې تولید شوی و او خپل په ایران کې هم هیڅ جوړیږي. خدا تصور ګران دی چې وایو د مواد چیرې سي، څه اندازه پاکستان او څه اندازه هم منځنی ختیځ ته قاچاق کیږي. ما اوریدلې دي چې ښایي په افغانستان کې جوړ شوی هیروئین او هغه په د سوریې له لارې قاچاق شوی وي. د دې لارې قاچاق امکان لري، خو له منطقي پلوه دا کار امکان نه لري، ځکه چې په افغانستان کې جوړه شوې هیڅ چیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړه شوې هیڅ د سیمې هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیڅ نشه نه وی رواج شوی ده، لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیڅ استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي، او دغه ډول هغه هیڅ چې په مکسیکو کې جوړه شوې وي. اروپا کې هیڅ محدود بازار درلود چې سرچینه یې د چک جمهوریت دی، خو د هغې هیڅ استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي، ځکه چې د مکسیکو هیڅ ښه کیفیت لري. او په افغانستان کې جوړه شوې هیڅ د مکسیکو او چین له هیڅ سره سیالي نسی کولای. په افغانستان کې جوړه شوې هیڅ یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدوده ده.
په مرکه کې مو اوریدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو څېړونکی وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې ورده تننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو نوراغه تر احتیاط مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطی کوله. نوراغه وایي چې د نشیل عمل می مور ډیر خیراوی راته کوي او زما د احتیاط لامل ضروریږي. نوراغه چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ګټلې پیسې به می پر نشو ورکولې او کورنۍ می له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتات سو لمړی نشایل څه شي څخه پایل کلاو د احتیاط لامل نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی په دی اړه زما سره د زړه خواله کړی دی.
په جلالآباد دنغړه کې مخایتی کوله دا سړش داس ما سره یو جوړ کالی راوړو دا ماته وګنده مال سید خدام ما سره دیوا شو چاندیوا شو دی د یو بوتل راوړو دی بوتل کې دی د یو سپید مواد چې ویلو پس مور د دات شهره ګل خانه ول دا خو شیشه د دات اوس کې اسما ستور ته دیږي کله کله ورته دی ما یو لګیو مخکې ما دینه چسوالو خو زه دې کور ته راړم دې مور ما ته دې ستا خاطر سه بل لګم بدل شوې ده دې مور ما باندې خزه منس کې وارونه وکړل خپل خزه د زو تر مور ما دې خزه مخکې تازه وواله ول مورې بل دا لاد دې سه بدل را تخکاری چې شې شروع کړې دي ما په خدای ته سوال کوم موز به مکو ما چې خدای ته څه شي پیدا کړم ما دا کور نه زیاتره خبره نشي او ما سو ګونی شي زان بستر کوم او زی نو بل دې سوې ته مې دا کړې و خوشدن کړي وو دې پات دې ما چې دې خو سرګنې به ما خبره نشي چې سبب دې ما زوی ته وځه استابلر پودری دې یا چې شمار دې یا چرسی دې چې دغه ستونزې ما خدای خلاص کی سو بیا اس کله مواد مخزر ته مخ نه کوم زه مز خپل کورنۍ نه خنه شبل نش سو استاد ما کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کو لکه ما به جوړه غندل په 200 روپے باندې تو 500 واغستې 400 واغستې ما ته به ورځ 200 را کولې مخ به مې ورځ لږ جوړه غندلې د 10 ورځ را لره پرڅو مې په چپا غندلې او د استاد ما ته جوړه راست سترګې خړلې کسنګ دا پرڅو دې په چپا غندلې دا بیر ته وس پړې کله څه پکې خراب وو دا ټول تا من تا وانو د تاوان ما تر سره کور کې د مور خیر بجرا غلمه بازار کې خلک را پورې بد دغه کو چاره خه خاطر را تن را کولن خپل کورنۍ خپل خزر دې رب ما غانه وا
او زما به ډیر خیال ساتل تر اخره پورې دې زه رسوا کړی نه یم نه مې ماوار کړی نه گزار زه به ډېر ښه مازولم خو راته به ډېر نصیحتونه کول چې د شینه لاس واړه د سر کې د واړه مغزه دي دا به وچ شي سبا به لیونۍ بیا به د څوک نه جګی د مور ځم دا یو یم بیا د ورنه دم نشته سبا تاجیک کی او دا کومې ورسته انډیوال له دغه انډیوال نه د لاس واخله او دغه انډیوال نه سبا سبوی پاسې د دکان ته وتلم ما به دا انډیوال لټو چې ګل خان به چېرته وي ګل خان به چې ولیدم راته به څه ویلې وای وچ شوم لرګی شوم د جرند ټکټکی شوم خېټه مې ډوډۍ غواړي او مخ می جره کوي غواړي ګل خان به ما دا خبره کوله بس اصل 200 روپے ما سره وي په ما ګل خان خوړلې د درو نه ما کی خبره مرته وکړه ما خام بچلاړم او راغه 200 روپے ګټلې او 200 کی بس سل ما چې کی کوی نه سره مې کور کې ورکړي ورسنګ مخ به زر راوړي او نیم زر راوړي او سل یو نیم سل راوړي په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ اوس تامه خو نیسو ترخه خاطره دا و چې کور زدلم روان کور پلو ته متله او متور خان پلو ته تلمه د سرکی ته تلمه سمرخیل پلو ته چې یو وخت پال شو مجومل دا او خو سمرخیل ته رواني احمد تم دا شیشه من دا اړو بڑا کی منډله او تم به اسمه کوي وشت چې ته کوم کمر نه ما گزاره دسه جون می وو کنه چې خسته شوی بچلارم د خورګانو براته ګرمي او بل اسونه تا چول خپې براته انځلی چې دې نشي حالات ته شوم د خورګان رانه مخاړو لازم مرور بل لا کړه یو وړل ور باندې ودا به بار وخراتله سینې پور مینه ولا چې را بغلل پټکی به مې پکاو بډې مې راتله زړب مې تنګ ور دا وړل ور مې خپل باندې راتله
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې اکبر په خپل موټر کې سپور وی چې په لار کې یو سوالګر خځه ویني اکبر د سوالګری خځې په لیدو ډیر حیرانیږي خدا چې دا سوالګر خځه څوک ده اکبر ولی حیران سو او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
زه غزه خپل کار دی کوم زما په کارونو کې کار مولا را څنګه ساب کارونو کې کار نه لرم وی کور می خراب شو تا خو دې زما سره زر لبکس نه را ایستلی دی اوس مې بیخی مې نه راس پیره کوي یا را که زه خپل زر نه در کوم مخه مې لره یا نه اندو کې من در مات کوم نه زر کو نه زد پلان نه ګور نه دی را وړي دا ما نه تا خیز دی
خدمات نه وي تو زر دی نه نه وي تو دې کنه سپین زر دو ما نه تا خیز دی زه نه غواړم چې په کور کې سر زر پرانته وي او زه کجګول په غاړه په سر کو نو سوال وکم زه باید دا زر خرڅ کم او خپل لاس به خلاص کم په خو لا خوي کار ته بتلی کله چې په دې غم لړلو پوډر وخت شوی هیڅ کار نه کوي ځوانه ولر شه کار وکه من نه نظر مبولاله نه
او نمخه می لرنجا پورا دری ورزی کیگی چه نشمی ندا کری میگی خمار خمار یم
خمار خمار دستا سر اخری ده کور طول سامانو ندی خرس کرل یو افته مخ که ده کوتی فرشم خرس که یوازی لگ زر را پاتی دی او زام خرسه یا
تو خدای ده انصاف ده چه زر پا گور که براته وی او زه یا سوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو پا گور که ایسم ندی پاته که دا زرم خرج که زه مجبوره ایمه چه پده زوان ازوانه سوال وکم
اغاستا خواخه دا سوال کمی که هرچ کمی زو لارم
واسره یا اللہ دی بیا گور تجونده ایمه داوالا خدای میدی درس خخلاسه کی دی پودری میڑا خوچه دی پلار پا گور که سپین سری شوی وای خو ارورا و ارورا لک خیر خوراکا وڑا ماشمان را پا غاڑا دی غریب ایم پا گور که دوڑه نلارم
بشیرا دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزانه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوې چې دا سرور خزانه
ته دا ماشوم ته وګوره دا ماشوم نه دی چې موږ به سرور ملمانه کړو او دای به کوټه ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې خزې دې د سرور د خزې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هیریږي. که یې نه منې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو. خورې
څه وایې وروره؟
ته د سرور ښځه نه یې؟
کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده. ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و.
هو زه د سرور ښځه یم.
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې؟
هغه اوس پوډري شوی دی، کار خو نه کوي. د کور ټول سامانونه یې هم خرڅ کړل.
دا څه وایې؟ سرور پوډري شوی دی؟
هو پوډري شوی دی.
نو چې پوډري شوی نو اوس چیرې دی؟
خوښه و، کله کله به کور ته راته. کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف 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 بیچاره.